ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د 3 بجو په دې خبري غړې کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان منور شاو ټکنیکی ملګری نگین صادق پور نیکی هلی او سلامونه منئ په ټانګ کې د وزیرستاني ځوان نقیب الله محسید د مړینی دړومبی تلین په حواله سره د پښتون تحفظ غورځنګ یو غونډه د دې خبرونه د سر موضوع ده یو شمیر نور کورنی سیمیز او نړیوال مطالب هم د دې خبرونه برخه جوړوي خو له هر څه مخکې د 3 بجو خبرونه د منور شاو
د خبرونو سرټکی د پښتون ژغورنی غورزنګ وای یو کال پوره شو خو د نقیب میسید قاتلانو ته سزا ور نه کړل شو سعودي عرب پلان لري چې د پاکستان په گوادر بندر کې د لس هره به ډالرو په لګښت تیلو پاکولو کارخانه ولګوي او د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو وای په تیرو شپږ دیرشو ګنټو کې جنگي جازونو په شام کې د ایران د وسلو مرکزونه په نښه کړي دي د خبرونو تفصیل د پښتون ژغورنی غورزنګ مشر منظور پښتین وایي چې په پاکستان کې پښتانه له خپلو بنیادي انساني سیاسي او اقتصادي حقونو به برخې دي نوموړي د جنوري په 13 یعنی نن د خیبر پښتونخوا په ټانګ کې د وزیرستاني ځوان نقیب الله محسود لومړي تلین لمانځغونډه ته په وینا کې ویل غورزنګ د پښتنو د عیني حقونو د اخیستو او تحفظ لپاره پرامن مبارزه کوي منظور پښتین په وینا کې په لومړي ځل د پښتنو د سیمو د مدني ذخیرو یادونه وکړه ویل چې قبایلي سیمې هم له مدنیاتو ډکې دي خو ګټه یې پښتنو ته نه رسي نوموړي ویل د کراچۍ هغه پولیس افسر چې د نقیب میسود په ګډون د خواوشا سلورنی مسو کسانو په وجنو تورن دی په ضمانت آزاد ګرځي نقیب میسود د تیر کال په جنوري کې د هغه وخت پولیس افسر راونوار له ترهګرو سره د تعلق په تور وجلی و خو وروسته تحقیقاتو دغه تور غلط ثابت کړ او د راونوار خلاف د قتل مقدمه درج شوه چې لا هم روانه ده د ټانک نننې جلسې ته زرګونه خلک ورغلي وو چې پکې هغه ماشومان او ښځې هم شامل وي چې د کورنۍ غړي یې له کلون رایس لا درک دي نن په کورمکه د پلچینار ځای خلکو او مشرانو د پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه چې پکې یې له حکومت په سرکاري اسپیټال کې د صحت سہولتونو پوره کولو غوښتنه وکړه په دغه موقع یو ځای مشر ابرار حسین توري مشال لري ته ویل
نو زیاده بچی تازه پیدا شي یا هغه وخت نمخ کې پیدا شي نو غوي د پوره پراپر چې شیشه او تویل شي وینټیلیټر هغه هم موجود نه ده نو د دې لوجه د وړو بچو کوم اماد دي د هغه شر کې تیر شوی دوه میاشتې نه ډیره کافي اضافه راغلی ده
خو د پلچینار هسپتال ډاکټران وای په تیر کال کې خو شاد 200 ناروغانو ته طبي مرستې رسولي او تمه ده چې حکومت به د دې هسپتال نیمګړتیاوې زر تر زر پوره کړي بلخوا مظاهرینو ویلي که غوښتنې ونه منل شي نو په اسلام آباد کې به احتجاج کوي د پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبله ایاز وای په اسلام آباد کې د افغان او پاکستانی دینی عالمانو ممکنه غونډه بعد افغانستان او سیمې په سوله کې مهم رول ولوبوي نوموړي پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې د افغانستان د سولې عالی شورا له لوري په اسلام آباد کې د دواړو هیوادونو دینی عالمانو د غونډې جوړېدو هرکلی وکړ ډاکټر قبله ایاز زیاته کړه
دا چونکې د مسلې نوعیت داسې دی چې په دې کې د علما ډېر اهم کردار دی نو که چېرته دا غونډه وشي د افغان علماو دلته ډېر ښه ملګري شته او استادان شته نو یقینا چې د سولې طرف ته به ډېر ښه بهتر امکانات پیدا شي
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې عالي شورا ویاند احسان طاهری د جنوري په 12 د دې غونډې د جوړېدو په حق لا ویلی وو خو د ممکنه غونډې لپاره لا هم نیټه نه ده ټاکل شوې د پاکستان سپریم کورټ پرون د پخوانی پولیس والا ذهني ناروغ غتن د 500 حکم ځندولې ده سپریم کورټ ویلي چې د خضر حیات نومې د غتن د مور د هغه د مرګ د سزا خلاف درخواست کړې وو چې سباله به په دوو ججانو مشتمل پینل اوریدنه کوي خضر حیات ته په 2003 کال کې د یو پولیس افسر د وجلو په جرم د مرګ سزا اوربل شوې وو بیا په 2008 کال کې د جیل ډاکټرانو معلومه کړه چې هغه ذهني ناروغي لري خضر حیات ته د جنوري په 15 پانسي ورکون کې پاکستان په 2014 کال کې د پیښور په آرمی پبلک سکول د وسلوال بریډ وروسته د پانسۍ له سزا باندې سپورته کړی دی تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. سعودي عرب پلان لري چې د پاکستان په گوادر بندر کې د لس عرب ډالرو په لګښت د تیلو پاکولو کارخانه ولګوي. د سعودي د توانایي وزیر خالد الفلاح پرون په گوادر کې خبريالانو ته وویل هیواد یې غواړي چې د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري کې د یو همکار په توګه د تیلو پاکولو کارخانه ولګوي چې ورسره بعد دغه هیواد اقتصادي حالت مستحکم شي. د ویل د سعودي عرب ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان به په فروری میاشت کې د دې تړون لاسلیک کولو لپاره د پاکستان سفر کوي. د افغانستان په هرات ولایت کې د وسلوالو په یو برید کې درې پولیس والا او دوه عام کسان وژل شوي دي. د هرات امنیه قماندان جنرال امین الله امرخیل پرون مشال لري وویل چې درې بریدګرو تیر ماښام لومړی د امنیتي حوزې د دروازې په ساتونکو ډزې وکړې او وروسته ودانۍ ته ننوتل. د امرخیل په خبره برید کوونکي امنیتي ځواکونو وژلې دي. تر اوسه د پیښې ذمواري چا په غاړه نه اخیستې. د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو وای په تیرو شپږ دیرشو غنټو کې جنگي جازونو په شام کې د ایران د وسلو په مرکزونو بریدونه کړی دي. نوموړي نن د کابینې د غونډې پر مهال وویل د خالی او اتوار په ورځو یې جنگي جازونو د دمشق ایرپورټ سره نږدې د ایران د وسلو مرکزونه په نخا او تباه کړل. شام د دغو بریدونو په اړه د جنوري په 11مه ویلي وو چې زیاتره میزایلونه یې هدف ته د رسیدو وړاندې تباه کړی دي. د چین سرکاري رسنۍ وایي دغه هیواد په شمال سیمه کې د کویلې په یو کان کې د چاودنې له وجې 21 تنه کان کیندونکي وژل شوي دي. د چین سرکاري ټلویزیون او شنهووا خبري ایجنسۍ ریپورت ورکړی دی چې دغه پیښه نن د هیواد د شانګسي صوبې په شینمو سیمه کې وشوه. ریپورت وایي چې په دې پیښه کې شپږ شپېته کان کیندونکي ژوندي ژغورل شوي دي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه. اوس درته د موسم حال وړاندې کوو.
د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور بنو کوټه او اسلام آباد کې موسم وچ وي، خو ملکنډ او هزاره ډیویژن کې د باران امکان شته. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 2 او زیات نه زیات 14، بنو کې 2 او 14، سیدو شریف کې 1 او 9، چترال کې منفی 5 او 2، اسلام آباد کې 2 او 14 او په کوټه کې منفی 8 او 15 وي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه تازه مونږه همکار منور شاو د موسم حال او د کرن صوبې مدرا بیا اکرم خان اوریدي. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. د پښتون ژغورنې غورځنګ د نقیب الله محسود د تلین په حواله سره د غونډې حال د دې خبرونې د سر موضوع ده. په پاڼچینار کې ولس احتجاج کړی دی. دوی وایي چې دغلته کې یو روغتون کې سهولتونه نشته، نو چې نشته بیا څه کیږي؟
د وړو بچو کوم اموات دي د هغوی سره کې تېر شوي دوه میاشتونه ډېره کافي اضافه راغلې ده او اوس په دې خبرې ډېر زیات تشویش دی.
د افغانستان د سولې په اړه یوه غونډه امکان لري چې وشي د عالمانو، خو ډاکټر قبلا ایاز چې د اسلامي نظریاتي کونسل مشر دی هغه وایي
نو که چېرته دا غونډه وشي د افغان علماو دلته ډېر ښه ملګري شته او استادان شته، نو یقینا چې د سولې طرف ته به ډېر ښه بهتر امکانات پیدا شي.
د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې مشر مولانا فضل الرحمن وایي ګاونډیو هیوادونو سره د پاکستان خارجه تګلاره واضح نه ده.
سکانو ته وایي چې تاسو راتلای شئ، په آزادۍ سره زیارتونه کوئ او جنگونه بس ختم دي، تاسو زموږ ملک او هندوستان هغه نه به طور حکومت لا تعلقې اظهار کوي.
قبایلی سیمې، افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته ورګی زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د 9 نه تر مازیګر تر شپږ بجو پورې نه خپني غاوري. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو د مو په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستلی او اوریدلی شئ. او که تاسو غواړئ چې د سیمې او نړۍ د حالاتونو لمحه په لمحه ګړی په ګړی خبر شئ، نو زموږ اپ ډاونلوډ کړئ. ورجو د دې خبرونه پیل کوو د سر راپور ته. ورجو د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویانو او مشر منظور پښتین په ټانګ کې د وزیرستاني ځوان نقیب الله محسود د تلین په حواله سره یو غونډې ته د بنا پر مهال ویلي دي چې د پښتنو په سیمه کې مادني وسایل باید په دغه سیمه کې د میشتو خلکو اختیار وي. د دې ترڅنګ هغه د راوانوار چې د نقیب الله محسود په وجنه کې ککړ ګرځېدلی د هغه ته د سزا ورکولو هم غوښتنه وکړه. نور حال په امیر ساحل.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر ویلی دی چې په پاکستان کې پښتانه له خپلو بنیادي بشري سیاسي او اقتصادي حقونو بې برخې دي. منظور پښتین نن د خیبر پښتونخوا په ټانک کې د وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود لومړی تلین لمانځغونډې ته په وینا کې وویل غورځنګ د پښتنو د هغو ټولو حقونو د اخیستو او خوندیتوب لپاره مبارزې ته دوام ورکوي چې د پاکستان آئین یې وګړو ته د ورکولو ضمانت ورکړی دی. پښتین په وینا کې په لومړي ځل د پښتنو د سیمو د طبیعي زیرمو یادونه وکړه او ویل چې قبایلي سیمې هم له معدن یا تو ډکی دي خو ګټه یې پښتنو ته نه رسی. د ویل د چین پاکستان اقتصادي لار په پروژو کې د پښتنو خاوره او وسایل کاریږي خو زیاته ګټه یې پنجاب ته رسی. د چین پاکستان اقتصادي لار یا سی پیک پر پروژو تر دې مخکې هم پښتنو ملت پالانو سیاستوالانو په تیره د پښتون ولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود نیوکه کړې دي او تورې پورې کړی چې زیاتې ګټې یې پنجاب ته رسی خو د پاکستان حکومت دا تور په بیا بیا رد کړی او دریځ لري چې دا پروژې د پښتنو په ګډون د ټول هیواد او سیمې اقتصادي حالات بدلولی شي. د نقیب الله مسعود لومړی تلین غونډې ته زرګونه پښتانه ورغلي. د پښتون تحفظ غورځنګ غړو د ټانک د ټاونشپ په لوی میدان کې د خلکو د امنیت لپاره اقدامات کړي او د جلسې نظم یې ساتلی. له دې میدانه بهر پولیس هم ځای پر ځای شوي دي چې د جلسې امنیت وساتي خو جلسې ته ورغلو خلکو تور پورې کړی چې انتظامیه ټولې موبایل ټلیفوني شبکې بندې کړې دي چې د دوی په وینا پر ټولنیزو رسنیو د جلسې د ژوندیو ویډیوګانو مخه ونیسي. انتظامیه د خلکو د دې تور په غبرګون لاس نه دی ویلي. د ټانک جلسې ته هغه ماشومان او ښځې هم ورغلي دي چې د کورنۍ وغړي یې له کلونو راهیسې ورکتي او اکثر د پښتون ژغورنې غورځنګ احتجاجي غونډو ته ورځي چې د ورکو خپلوانو پوښتنه وکړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ له مهمو غوښتنو څخه یوه دا هم ده چې حکومت د ورک کسان عدالت ته وړاندې کړي او شفافه مقدمې دې ورباندې وچلوي. غورځنګ وایي چې د پاکستان حکومت دې په هیواد کې د پښتنو د ماورای عدالت وژنو پلټنې وکړي او ککړ کسان دې سزا کړي. همدا غوښتنه د غورځنګ مشر منظور پښتین د ټانک په جلسه کې هم وکړه. ویل چې د کراچۍ هغه پولیس افسر چې د نقیب مسعود په ګډون د شاوخوا 4500 کسانو د وژنې په تور تورن دی په ضمانت آزاد ګرځي چې د خفګان خبره ده. مسعود تیر کال په جنوري کې وژل شوی و او هغه مهال پولیس افسر راو انوار ویلي ول چې نوموړی د تحریک طالبان پاکستان غړی دی چې له پولیسو سره په نښته کې وژل شوی. د مسعود وژنې په کراچۍ او د ټول پاکستان پر کچ غبرګونونه احتجاجونه او ناستې وپارولې. همدا لامل و چې د پاکستان سپریم کورټ د مسعود تر جنازې دوه ورځې وروسته د جنوري پر 19 د پیښې نوټس واخیست او د پلټنو امر یې وکړ. په عین وخت کې د سند حکومت هم یو ګډه پلټنیزه ډله جوړه کړه چې په خپل رپورټ کې وویل چې پولیس مقابله جالي وه او مسعود له وسلوالو سره هیڅ تعلق نه لاره. هغه رپورټ پر پولیس افسر راو انوار په 4400 ماورای عدالت وژنو کې د ککړتیا تور هم پورې کړی. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د نقیب الله مسعود د وژنې په اړه مقدمه ورو روانه ده چې د اندېښنې وړ خبره ده. خو سپریم کورټ د 2019 زیږیز کال د جنوري په لومړۍ اونۍ کې د مقدمې اورېدنه وکړه او د تورن پولیس افسر راو انوار هغه درخواست یې رد کړ چې پکې نوموړي د ممنوع الخروجی یا اگزیټ کنټرول لیسټه د وتلو غوښتنه کړې وه. د پاکستان حکومت او پوځ وایي د پښتون ژغورنې غورځنګ غوښتنې آئینی دي او د پوره کولو لپاره یې وار له مخه اقدامات کړي دي.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مبجو
ستونزه او سرکار
په پاوکم یو لسبجو
د مشال مرکا
په یونی مبجا
ټولنا او سخدریزی
په دونی مبجو
د سولې پلور
په پاوکم درو بجو
سندره جادوګری
په درینی مبجو
روختیا او درملنا
په سلورو بجو مشال ریډیو ته وګي د خبرونې په دې برخه کې تاسو پام راګر روم یو بل موضوع تا او ورو پاڑ چنار تا په کور مکې د پاڑ چنار ځای خلکو مشرانو نن مسبخین پر دې د پریس کلب ودانې مخ ته احتجاجي مظاهره کړې ده چې هلته په سرکاري روغتون کې دوی د صحت سہولتونو له کمې سره مخامخ دي. په دې اړه نور تفصیل طارق ورکزی راکړي.
په احتجاج کې شامل ځای مشر ابرار حسین جان توری غوښتنه وکړه په هسپتال کې د مختلفو بیمارو ماهر ډاکټران او نور عمله ورپوره کولونه علاوه هلته د زر تر زره بنیادي ضرورتونه برابر کړي او بلدا چې دغه هسپتال دی د ټایپ سینا اته کړي چې د مریضانو علاج هم په خپله علاقه کې کېدل شروع شي. ځای مشر دا غوښتنه هم وکړه چې د هسپتال عملی رویه له مریضانو سره د ټکېدو نه علاوه هلته د ډاکټرانو حاضري هم یقیني کړي شي.
یو هغه وخت نمک کې پیدا شي نو هغوی دپاره پراپر چې شیشا او تویل شي وینټیلیټر هغه هم موجود نه ده. نو د دې له وجې د وړو بچو کوم اموات دي د هغوی شره کې تیر شوي دوه میاشتونه ډېره کافي اضافه راغلي ده او عوام په دې خبرې ډېر زیات تشویش ده.
په احتجاج کې شامل یو بل مشر عضوان مزمل حسین وای په 2010 کال کې د احتجاجونو پر وخت حکومتي اپوزي چارواکو سره دا وعده کړې وه چې هلته ټولې د صحت ستونزې به ورته حل کولی شي، خو تر اوسه دا وعده عملي نه شوله. مزمل حسین زیاتوي دا مني چې په سیمه کې پوځ ورته د 500 بسترو ټروما سنټر جوړ کړی دی، خو ولی تر اوسه هغه هم نه دی فعال شوی.
سیول انتظام سره میاون روبوندې خبرې شي، دې سره سره برګیډیر اختر علیم سره میا دی حوالے سره خبرې شي، یقین دهانی به رکال سره وبشي وبشي اور دا مسله ډیر زیاته گمبیر شوه. تو آی روز والتا عملی عدم موجودگی واجن حالت ہے تو بچے اموات کی خواتین اموات کی.
بلخوا د پڑچنار ہیڈ کوارٹر ہسپتال یو مشر ڈاکٹر ممتاز حسین وائی په 2013 کال کې لدوا لکو زیات مریضان لیدل دا د دوی د ښه کار ثبوت دی چې په کمو وسایلو کې حلتا وکړلو. ډاکټر ممتاز حسین زیاتوي دا خبره مانی چې د هسپتال عمله نه وخته او یا کله را نشي، خو د هغوی خلاف دوی وخت په وخت سخت ګامونه اوچت کړي دي.
اوس یې مو خپل ایجنسی والا چې یو ډاکټر دی، فار ایگزامپل اسپیشلسٹ ډاکټر دی، الور کی کور کوي، اسلام آباد کی کور کوي، مو ایجنسی ته نه راځي. نو ګورنمنټ خپل کوشش کوي کنه
تر دغه احتجاج وروسته د 12 کسانو یو کمیټه جوړه شوې ده او هغوی به په هسپتال کې د صحت سہولتونو په کمی د خیبر پختونخوا گورنر شاه فرمان او د صحت صوبایي وزیر له ډاکټر هشام انعام الله سره ملاقات کوي. د احتجاج کوونکو د دغه کمیټه د مشرانو په خبره که غوښتنې ونه منل شي نو په اسلام آباد کې له درنا ورکولو سره به خپل احتجاج بیا شروع کوي. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
د سولې پر لور
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور بند کی
د سولې आवाज دی،
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي.
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
مشال ریډیو ته وګي. د پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبلا یاد وایي په اسلام آباد کې د افغان او پاکستانی دینی عالمانو ممکنه ګډه غونډه به د افغانستان او سیمې په سوله کې مهم رول ولوبوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې عالي شورا بیان احسان طاهری د دې غونډې د جوړېدو په حق ویلي دي. په دې اړه نور تفصیل منور شان اورو.
د پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبلا یاز د افغانستان د سولې د عالی شورا د حق بیان هرکلی کړي چې وایي پاکستانی او افغان چارواکي سلا شوي چې د افغانستان د سولې په حق لبا په اسلام آباد کې د دواړو هیوادونو د دینی عالمانو غونډه کیږي. ډاکټر قبلا یاز په دې اړه تیر ماښام مشال ریډیو ته وویل په پاکستانی او افغان ټولنو کې عالمانو تل د روغې جوړې لپاره مهم رول لوبولی دی.
دا چونکې د مسلې نوعیت داسې دی چې په دې کې د علما ډېر هم کردار دی. نو که چېرته دا غونډه وشي د افغان علماو دلته ډېر ښه ملګري شته او استادان شته، نو یقینا چې د سولې طرف ته ډېر ښه بهتر امکانات پیدا شي.
د افغانستان د سولې عالی شورا بیان احسان طاهری د جنوري په 11مه مشال ریډیو ته ویل چې پاکستانی او افغان چارواکي په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې په اړه د دواړو هیوادونو د علماو ګډه غونډه جوړول غواړي. نوموړي د دې غونډې نیټه نه ده ښودلې. د پاکستان د علماو د شورا مشر مولانا طاهر اشرفي وای د افغانستان د شخړې د حل لپاره په کار ده چې افغان حکومت، امریکا او طالبان عملی اقدامات وکړي. نوموړي وویل
امریکا بیٹھے افغان طالبان
پکار دا چې امریکا له افغان حکومت، طالبانو او په جګړه کې لخکیلو ټولو افغان ډلو سره خبرې اترې وکړي او له دغه هیواد د بهرنیو ځواکونو د وتلو مسله وسیړي. پاکستان او د دې هیواد عالمان په دې شخړه کې یوازې دعا او منت کولی شي چې په جنگ کې خکیل اړخونه دي د سولې د خبرو اترو لپاره له یو بل سره کینی. په افغانستان کې امن خو موږ نشو راوستلی، امن خوبا لدغه هیوادا د بهرنی ځواکونو له وتلو سره راضی.
بلخوا د افغانستان د سولې د عالی شورا غړی او دینی عالم قاضي امین وقاد وای په موجوده حالاتو کې د دواړو هیوادونو د علماو غونډه تر بل هر وخته ډیره مهمه ده او ګټوره بوي.
اوسنی شرایط دا دي چې د سولې لاره ونیول شي. جنگ خو ډېر کلونه وشو او ډېرې قربانۍ پاکستان نه، افغانان د افغانستان د خلکو نه واغستلې او نور د دې جنگ د دوام لپاره که داسې دلیل او داسې توجیه چاره په شریعت کې او په سیاست کې او په عرف کې خلق قبول کی دا نشته ده. نو بنا ان دغه سی ماحول جوړول چې د علما د دواړو هیوادونو په اتفاق سره را مخې ته شي، نو بیا د دوی په خبره کې هغه اجرایي حالت هم مراد کیږي او د دې دواړو خبره چې دولتو د دې خبرې سره موافقه وکړي، دغه غونډه چې شروع شي نو دې ته د برکت په سترګه کتل کیږي چې هغه تصمیم او نهایي فیصلې چې کوي هغه غونډه د دې پسې مخې ته راشي.
ښاغلی وقاد، د دینی عالمانو ممکنه غونډه اسلام آباد ته د عمر داوودزی د وروستي سفر مهمه لاسته راوړنه بولي. د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا مشر عمر داوودزی دغه څلور ورځنی سفر د جنوري په 11مه پای ته ورساوه چې پکې یې له اعلی حکومتي او پوځي چارواکو سره تفصیلي خبرې اترې وکړې.
د مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته وګورئ. د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شرپا وایي په افغانستان کې د سولې خبرې باید د افغان حکومت په استازیتوب وشي. نوموړي پرون په پیښور کې مشال ریډیو سره ځانګړې مرکه کې وویل چې په موجوده وخت کې پاکستان او افغانستان حکومتونو له پکار دي چې د بد اعتمادۍ فضا ختمه کړي. د مشال ریډیو د خبریال خالد خان د قومي وطن ګوند مشر آفتاب شرپا سره د مرکې په سر کې بختلي چې د افغان سولې خبرو ته څنګه ګوري. نو نوموړی وایي
خو موقع ده چې دا موږ مخکې بوزو، خو دې کې زمونږ دا موقف دی چې د افغانستان حکومت پکې شاملېدل پکار دي. بغیر د افغانستان د حکومت دا مذاکرات بے معنی، چې د امن مذاکرات مخکې بوتو لپاره چې هر یو ملک هغې کې کومک کولی شو مونږ دغې خیر مکتب کوو.
تاسو خبر وکړي د پاکستان او افغانستان په منځ کې د بد اعتمادۍ چې کومه فضا ده هغې لرې کولو لپاره دا وخت څومره ضروري دی؟
زما په خیال مسلسل په دې باندې کار کول غواړي، ځکه چې افغانستان کې چې کوم اوس صورت حال دی او یو بدګماني فضا شته د پاکستان خلاف التاغشته هغه لرې کولو لپاره، چې هغه لرې شي نو زمونږ دا دلته چې اوس مونږ څه کوو لګیاو نو هغه به هلته به هغوی باندې عملي طور باندې هغوی پوهېږي چې پاکستان یو مثبت کردار رکه یو هده پورې خو شوی دی خو مکمل طور باندې چې زمونږ نور اس ارادې نشته. مونږ امن غواړو، د دې امن نه پاکستان ته فایده رسي او د خطې ته فایده رسي. نو دې لپاره زمونږ دا خواهش دی چې د دواړو ملکونو په منځ کې چې بد اعتمادي ده په دې کې دی دا دې ختم کړی شي په حکومتي سطح باندې، په اسټیبلشمنټ په سطح باندې او ولسي سطح باندې.
صاحب خان، تاسو یو خبر وکړه چې دغه د پښتنو کوم ستونزې دي، مسایل دي، دې لپاره د پښتون کمپرس ګوندونه یا د دې صوبې سیاسي ګوندونه ته تاسو یو بلنه ورکړې ده، دا په کوم مقصد مو ورکړې ده؟ په کله راغونډه
دا خو د ډېر وخت داسې عوامو کې مختلف تنظیمونو کې مختلف سوچونو کې دا هغه و چې پکارداری چې ټول پښتانه کمپرس جماعتونه دي یوځای شي او هغوی دې په مینیمم داسې هغه ایجنډې باندې چې کم ټول پاغې باندې متفق کی پاغې لپاره آواز اوچت کی. نو مونږ په دې کې دا پہل کړې دي او غواړو چې داسې یو پروګرام یو هغه د ایجنډې دې جوړه شي او هغې باندې بیا سربراهي هغه دې وشي او هغې کې چې بیا نور کم ګوندونه یا داسې تنظیمونه دي چې هغې شاملول دي هغې باندې بیا وروستو خبرې کېدی شي. او دې سره به یو خو آواز د پښتنو موثر شي او مونږ به د پښتنو صحیح مانو کې دا غوي چې څه مسلې دي پاکې باندې به یو موقف مخامخ راشي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن مشر مولانا فضل الرحمن وایي د هیواد مشرقي او مغربي پولو په اړه د حکومت پالیسي د تضاد ښکار ده. مولانا فضل الرحمن پرون په پیښور کې د ګوند مرکزي مجلس عملي غونډې وروسته مشال ریډیو سره په خبرو کې دا خبره وکړه. نور تفصیل غلام غوث راکړي.
د جمعیت علماء اسلام پی مشر مولانا فضل الرحمن په پیښور کې د خالی په ورځ د خپل ګوند د مجلسي عامله د غونډې وروسته په خبري کانفرنس کې ویلي دي چې د موجوده حکومت په دور کې د پاکستان د مشرقي او مغربي پولي په اړه د هیواد پالیسي د تضاد ښکار ده. هم په دغې اړه مولانا فضل الرحمن د خبري غونډې وروستو له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې زیاته کړه.
دا خبره موږ دپاره د تشویش باعث ضرور دی چې هندوستان د پاکستان په سرحد باړ لګی او وایي دا چې پاکستان نه دهشتګرد راتلی شي موږ یې لاره بندوو، او بل طرف ته پاکستان د افغانستان په سرحد باندې په فاټه کې باړ لګی او دا وایي دا ده چې افغانستان نه دهشتګرد رانه شي. سکانو ته وایي چې تاسو راتلی شئ په ازادۍ سره زیارتونه کوئ او جنګونه بس ختم دي تاسو زموږ منځ کې، او هندوستان هغې نه بطور حکومت لا تعلقی اظهار کوي. بل طرف ته افغانستان وایي چې قبایل په ازادۍ سره افغانستان ته راتلی شي. دا اوس څه لوبه ده په دې سره نه پوهېږو.
مولانا فضل الرحمن زیاته کړه چې په پالیسیو کې د تضاد له وجې ډېری اندېښنې راپارېدلې دي.
دا ټول شیونه کنفیوژن پیدا کوي او صورتحال چې کوم د عام مسترب ساتي، نو د ملک مستقبل په حواله سره هم دا خبره د خطراتو نشاندهي کوي.
خو بلې خواته د پاکستان خارجه دفتر په بیا بیا ویلي دي چې پاکستان د ټولو ګاونډي هیوادونو سره ښه تعلقات غواړي، او د پاکستان خارجه دفتر او پوځ په مغربي پوله د اسغن تار لګولو په اړه ویلي دي چې د دغې ګام مقصد د خلکو د تګ راتګ مخه نیول نه دي، بلکې دا ګام یې د پولې د امنیتي څارنې او د ترګرو د تګ راتګ د مخې نیولو لپاره پورته کړی دی، او د ځایي قبایلو د تګ راتګ لپاره به هر درې کیلومتر کې دروازې جوړوي. مولانا فضل الرحمن د خپل ګوند د مرکزی مجلسی عامله د پیسلو په اړه وویل چې د مجلسی عامله په غونډه کې په پخوانیو قبایلي سیمو کې د صوبایي اسمبلۍ لپاره په راروانو ټاکنو کې د برخې اخیستلو یا نه اخیستلو په اړه اختیار د جمعیت علما اسلام مشرانو ته ورکړی شوی دی. مولانا فضل الرحمن په پاکستان کې د ګرانۍ او د ډالر په مقابله کې د روپۍ په قیمت کې د کمی په لړ کې هم په موجوده حکومت نیوکه وکړي، او نوموړی وایي دا ستونزه به په ډیرا اسماعیل خان کې د ملیان مارچ په نوم د هغوی د ګوند په راروانه غونډه کې راپورته کوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال لري ته وګي د کوهاټ ضلع ناظم د انتظامی هغه اعلامیه رد کړې، ورسره به تر یوې میاشت پورې هره ورځ شپږ ساعته پمپونه تړلې وي. د کوهاټ ضلع ناظم نسیم پریدی وایي کوهاټ د ګیس تولیدي ضلع ده، ځکه له اساسي قانون سره سم په دې ضلع په کاروباري مرکزونو کې ګیس بند شي. خو د کوهاټ ډیپټي کمیشنر مطیع الله خان بیګا مشال لیډیو ته وویل چې د دوی اعلامیه لا تر اوسه عملي نه ده، او دا عملي د خلکو ګټې لپاره عملي ده، او دا عملي د خلکو ګټو لپاره کړې. تفصیل ممتاز بنګ شراکي.
د کوهاټ ضلع نظم هغه اعلامیه رد کړې په کومې کې چې ډیپټي کمشنر یوې میاشتې پورې هر ورځ شپږ ساعته سی این جی سټېشن بندولو امر کړی و. د ډیپټي کمشنر تر مخه دا ګام یې په کورونو کې د ګیس کم فشار ستونزه هوارولو لپاره پورته کړی و. خو د ضلع نظم نسیم پریدی وایي چې کوهاټ د ګیس تولیدي ضلع ده، ځکه د دې ملک اساسي قانون دا اجازه نه ورکوي چې په تولیدي ضلع کې په کاروباري مرکزونو یا په کارخانو ګیس بند کړی شي. د خلیف ورځ ناوخته نوموړي مشال ریډیو ته وویل چې سی این جی سټېشن بندول د ستونزې پاتې حل را نه ده.
کوهاټ چونکه پروډکشن ډیسټریکټ ده، کوهاټ چې څورا ریکوایرمنت ته د ګیس هغه په 10 ګونه زیات ګیس ورکړي، او د های کورټ د سپریم کورټ ججمنت اوس وګورو د 2015 د 2010 د 2017 چې په غو کې ټول نه پهل دا خبره شوې ده چې کوهاټ او کراک او هنګو دله به ټول نه پهل ګیس ملوي کې غنه بات کې به نور ډیسټریکټ لا په غو کې مخپل یو فیصله د کوهاټ د چیف ایگزیکټیو په ستر چرغه د 44 مون ختم نور لائن اور سچویشن جڑنی شي، نور حالات خراب نشي.
د ضلع نظم دا ګام کوهاټ کې د سی این جی اتحادی مشر حاجی ساجد الاسلام ستایل او ویلي دي چې د ډیپټي کمشنر له طرفه جاری شوی اعلامیه پر ضد ځایي عدالت ته درخواست هم ورکړې.
ډی سی صاحب چې کوم سیکشن 144 انډر د سی این جی بندش مارډر کړو، کورټ تلاړو چې بوتا غا مناسب نه لګي ته، نو کورټ کې مو یو بیا غنه بار ډیسټریکټ نظم ما غو باندې اکشن اخسته، او دنا پهلم د معاملات راغلي پر منیسټر آرډر وو هغه کې کوهاټ کرا کانګو دیم ٹو نور کی پی کے وہ بندے دو دا یو د سی این جی مسئلہ نہ دا دے ٹول کوہاٹ مسئلہ دا
بلخوا ڈپٹی کمشنر متی اللہ خان وائی چی دا گامی دے خلق کو گٹے لپارا پورتا کڑے او دا دوی دا اعلامیہ لا تروسا عملی دا چی دا گیس کم فشار سنز ہوار شینو بیا با دا سی این جی سٹیشنوں نہ ذکر شوی بندیز لری کڑی
نو دا با الگ ٹائم دے پارا دا وی او بیا با انشاءاللہ چی گل دا گیس پریشر ٹھیک شی لگ موسم چینج شی نو بیا با دوبارہ دا چی کم پیک آورز کے دے دا با دوبارہ مو سی این جی سٹیشنوں تا دا گیس بحال کو ٹوٹل کمپلیٹ بندش نہ دے صرف 24 گھنٹوں کے صرف 6 گھنٹے چی کم دے اگر بندش دے دا زما دا ریکویسٹ دے چی خلق دے بارے کے تاسو خلقو کی اویرنس پیدا کی
دے یادونی دا چی دا کوارٹ پا گنش میرسیمو کی خلق کرون کی دا گیس کم فیشار سنز سر مخمک شو چی لورو سے ڈپٹی کمیشنر سی این جی سٹیشن یوی میاشت پوری ہر ورس سہر او مخام دری دری ساعت بندولو امر کرے ہو دے زیلی انتظامی دا امر سی این جی اتحادی پا سخت ٹکو کی غندلے ہو اویلی ہو چی دوی با دا انتظامی دی گام پر زد دا عدالت مخا کوی ممتاز بنگش مشال ریڈیو کوہاٹ
اوس د پینی میں موجود خبروں لندیج نہ منور شان اور
د پښتون ژغورل غورزنګ مشر منظور پښتین وایي چې په پاکستان کې پښتانه له خپلو بنیادي بشري سیاسي او اقتصادي حقونو بے برخې دي. نوموړي نن په ټانک کې د وزیرستاني ځوان نخي غلام مسعود د لومړي اتلین منصور د کوینا کې وویل چې د هغه د وژنې یو کال پوره شو خو قاتل ته لا هم سزا نه ده ورکړل شوې. نن په کورمه کې د پاچینار ځای خلکو او مشرانو د پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه چې پکې یې له حکومته په سرکاري هسپتال کې د صحت سهولتونو پوره کولو غوښتنه وکړه. بلخوا د پاچینار صحت چارواکي وایي تمه ده چې د دې هسپتال نیمګړتیاوې به ډېر ژر پوره کړل شي. د پاکستان سپریم کورټ پرون د پخواني پولیس والا او ذهني ناروغ اتن خزر خیاط د پانسي حکم ځنډولی دی. نوموړي ته په 2003 کال کې د یو پولیس افسر د وژلو په جرم کې د مرګ سزا اورول شوې وه چې د جنورۍ په 15 عملي کېدونکې وه. د خزر حیات په اپیل سبا له اورېدل کېږي. سعودي عرب پلان لري چې د پاکستان په گوادر بندر کې د لسو عربو ډالرو په لګښت د تیلو پاکولو کارخانه ولګوي. د سعودي د توانایي وزیر خالد الفلاح په ویل هیواد یې د پاکستان او چین ترمنځ په اقتصادي راهداري کې د یو همکار په توګه رول لوبول غواړي. د افغانستان په هرات ولایت کې د وسلوالو په یو برید کې درې پولیسوالا او 2 عام کسان وژل شوي. دغه ولایت چارواکي وایي چې دغه برید تیر ماښام شوی او پکې بریدګر وژل شوی دی. تر اوسه د پیښې ذمواري چا نه ده منلې. د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو نن د کابینې د غونډې پر مهال وویل چې په تیرو 6 گھنټو کې جنگي جازونو په شام کې د ایران د وسلو په مرکزونو بریدونه کړي دي. شام د دغو بریدونو په اړه د جنورۍ په 12 ویلي وو چې زیاتره میزایلونه یې هدف ته له رسېدلو وړاندې تباه کړي دي. او د چین سرکاري رسنۍ وایي دغه هیواد په شمال کې د کویلې په یو کان کې د 14 د وجې 21 کسان وژل شوي. د دې پیښې نه 6 کان کیندونکي ژوندي وستل شوي دي.
د خبرونو لندیز درته زموږ همکار منور شاه وړاندې کول. و اوس د پاکستان خبرو شو د جنور اسپانو د اداريو مهم ټکی درته رابع اکرم خان وړاندې.
د انګریزي ژبې د نیوز ورځپاڼه خپلې دایرې کې لیکي چې وفاقي محتسب ولسمشر ته یو رپورټ لیږلی چې پکې ویلې شوی چې د پنجاب صوبې د قصور سیلې د ماشومانو د جنسي زورونې یا جنسي تیری کیس کې اثر لرونکي او شتمن خلک ککړ دي. په کار ده چې دې اړخ ته توجه ورکړی شي. اداریه د دغه رپورټ په حواله وایي چې سیاستوال شتمن او طاقت لرونکي خلک د غریبو کورنو استحصال کوي او د ماشومانو د زورونې په ذریعه یې دغه کورنۍ یرولي او کلنګ یې ترې اخیستی او دغه خلک د نړیوال د ماشومانو د بدن د اساو خودلو ویب پانو سره هم تړل شوی وو. اداره وایي دی کې د حیرانتیا وړ خبره نشته. دا کیسونه د کلونو راسي را روان وو خو کله هم په مناسبه ډول د دې پلټنې و نه کړی شوې. وجه یې واضحه ده چې له بده مرغه زموږ په ملک کې مالدار خلک اسانه سره د جرمونو نه لرې کړی شي. د وفاقي محتسب دغه رپورټ وایي چې 202 کیسونه 2018 کال کې په قصور ضلع کې رپورټ شوي دي او همدغه کال 400 د ماشومانو د جنسي زورونې کیسونه غونډ ملک کې رپورټ شوي وو. آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د دوایانو په نرخونو کې 45% پورې زیاتوالی د ولس کورنۍ بجټ متاثره ولی شي. ادارې په وینا چې په دې کې د ژوندونو د بچ کولو دوایانې هم دي چې 9% زیاتوالی پکې شوی دی. د دوایانو ریګولیټری اتارټي دا اضافه د روپې په قدر کې کموالی او د ډالر سیوا کېدو سره تړي. اداره کاږي چې پدې کې دوه نشته چې ډالر 10% پورې ګران شوی. دا هم واضح ده چې ځینې کمپنیو خپل کاروبار تړلی. د دوایانو د کمپنیانو مشکلات په خپل ځای سم دي، خو دا مشکلات ولس ته د ورکولو په ځای باید چې د دوایانو کمپنیو د سهولیات او مراد ورکړی شوی وي چې ولس ته اسانی وي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا د تعلیم محکمې لاړخه په سکولونو کې د استادانو حاضري، یقیني جوړول او غیر حاضر استادانو پر ضد کاروایۍ لپاره په مختلفو وختونو کې ګامونه اخیستل شوي وو، خو یو ګام او تجربه هم ګټوره ثابته نه شوه. اداره کاږي چې دا وخت ملکي صورتحال دی چې د قانون پر ضد کارکوونکي ملګري ډېر او د اصل پسند خلکو لږ وي. په دې ټولنه کې که څوک سمه لار خپلوي، نو په ځای د دې چې حوصله ورله لوړه کړی شي، د هغې په لار کې خنډونه جوړول کېږي. ادارې په وینا داسې سکولونه به نه وي چرته د سکول مشر او استادان به میلاو نه وي، او همدې له وجې د سکولونو دورې کوونکي افسرانو ته حقیقت معلومه نه شي. ادارې په ان چې مقامي مشران او د سکولونو ماشومانو مور او پلار په مرسته او معلوماتو د غیر حاضرۍ مسله هواریدای شي، خو داسې به څوک کوي؟ دې لړ کې هم دا درخواست کېدای شي چې کم نظام هم وي، د هغې د ناکامه جوړولو خلکو پر ضد ممکنه حل لټول پکار دی چې دا مسله هواره کړی شي او ممکنه نتیجې حاصلې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې ګلف نیوز ورسپانه لیکي چې په بلوچستان کې د وچکالۍ له وجې په زرګونو کورنۍ متاثره شوې دي. په مقاله کې راغلي چې خوشحالي په هغه صوبه کې د نایابو ځناورو نسل هم له خطر سره مخامخ کړی دی. بلخوا نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي چې په افغانستان کې د روان کال د جنورۍ له څلورمې نه تر لسمې په بریدونو کې لږ تر لږه 140 کسان وژل شوي دي او د وسلوالو طالبانو بریدونه زیات شوي. د دواړو لیکنو مهمې برخې ملیحا امیرزاده دروروي.
له دوبی خبریدونکو ګلف نیوز ورسپانې د پاکستان په لویه صوبه بلوچستان کې د وچکالۍ په موضوع مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې د چارواکو په حواله ویل شوی چې په بلوچستان کې د وچکالۍ له وجې تر 500,000 خلک متاثره شوي دي او د نایاب نسل ځناورو ته هم ګواښ ورپیښ دی. ورسپانې د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سلیم احمد کوسا په حواله لیکلي چې د صوبې 3 ضلعو کې په 40 کې وچکالۍ ده. د دې له وجې تر 100,000 پورې کورنۍ اغیزمن شوي او شاوخوا 1.5 میلیون ځناور هم متاثره شوي دي. په مقاله کې د یو رپورټ په حواله راغلي چې د صوبې 11 ضلع چې گوادر، کوټه او مستونګ پکې شامل دي، هم د وچکالۍ له خطر سره مخامخ دي. د موسمیاتو کارپوهانو ډېر مخکې خبرداري ورکړو چې د بارانونو نه کېدو له وجې د اوبو سطح ټیټه شوې ده او د خسیمې له وچکالۍ سره مخامخ کېدی شي. ورسپاڼه لیکي چې د بلوچستان وزیر اعلی په وچکالۍ ځپلو سیمو کې بیړنۍ حالت اعلان کړی او په هغو سیمو کې له خلکو سره د مرستو اعلان یې هم کړی دی. ګلف نیوز ورسپاڼه لیکي چې د تیر 2013 کال د اکتوبر میاشتې راهیسې د خشکسالۍ له وجې په زرګونو خلکو له هغو سیمو کډې شروع کړې وې. رسمانه لیکي حکومت له پکار ده چې په بلوچستان کې د وچکالۍ مسلې دایمي حل راوباسي او د دې لپاره متبادله لارې ولټوي. په دې کې یو د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري کې په هغه صوبه کې جوړیدونکي صنعتي او اقتصادي زونونه هم شامل دي. بلخوا نیویارک ټایمز رسمانه په افغانستان کې د جنوري له 14 نه تر 13 نیټې پورې په امنیتي پیښو کې شوې مرګ ژوبلې شمېرې خبرې کړې دي. نیویارک ټایمز رسمانه لیکي چې زیاتره مقامي چارواکو د پیښو تصدیق کولو نه ډډه کړې او په دې رپورت کې هغه پیښې شاملې دي چې حکومت وسلوالو یې دعوه کړې. ورسپاڼه لیکي چې د روان کال د جنوري له 14 نه تر 13 په بیلابیلو پیښو کې لږ تر لږه 109 سرتیري او 15 ملکي وګړي وژل شوي دي. ورسپاڼه لیکي چې په افغانستان کې د تشدد پیښې ډېرې زیاتې شوي دي. وسلوالو طالبانو په بلخ ولایت کې یو پورم نصیبه ګڼل کېږي، خونړۍ بریدونه کړي دي. ورسپاڼه لیکي چې په هرات ولایت کې وسلوالو طالبانو د جنوري په 13 برید کې 11 فوجیان وژلي دي. بلخوا په جوزجان ولایت کې د طالبانو په یو برید کې 15 افغان سرتیري وژل شوي دي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې په سبا ډیسټریټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
تاسو مشال لري ته وګورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خوشبینی خبدلی چې له شام څخه د امریکایي سرتیرو تروتلو وروسته بعد شام د کوردانو د خوندیتوب لاره وموندل شي او هم به انقره د ترهګرو په وړاندې د ترکیې د دفاع فرصت ترلاسه کړي. په دې اړه نور تفصیل فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي له تروریستانو څخه د هیواد د دفاع په برخه کې د ترکیې د خلکو حق په رسمیت پیژني. مایک پامپیو په عین وخت کې وویل هغه کسان چې ترهګر نه دي او زموږ تر څنګ جنګېدلي دي د خوندي کېدو وړ دي. ښاغلي پامپیو د شنبې په ورځ د عربي متحده اماراتو په پلازمېنه ابوظبي کې خبریالانو ته دا خبرې وکړې. نوموړي وویل چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو سره تر خبرو وروسته خوشبین دی چې له سوریې څخه د امریکایي سرتیرو تر وتلو وروسته به د سوریې د کردانو د خوندیتوب لارې پیدا سي او هم به ترکان دا فرصت ولري چې د ترهګرو پر وړاندې د خپل هیواد دفاع وکړي. مایک پامپیو زیاته کړه له چاوشوغلو سره یې په ټلیفوني خبرو کې د امریکا او ترکیې د اړیکو په ګډون د سوریې پر موضوع او هم په ترکیې کې د امریکایانو د توقیف په اړه بحث کړی دی. د امریکا او ترکیې ترمنځ اړیکې په سوریه کې د کورد وای پی جی ملیشو څخه د امریکا د ملاتړ له کبله ترینګلې دي. ترکیه دغه کورد ځواکونه د پی کی کی یا د کردستان د کارګر ګوند چې فعالیت ممنوع اعلان سوی غړي بولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د سوریه لپاره د امریکا ځانګړي استازی جیم جیفری په دې وروستیو ورځو کې د سوریه شمال ختیځ ته سفر کړی او ډېر ژر به انقرې ته هم لاړ سي څو په سوریه کې د اته کلنې جګړې د ختمېدو لپاره د ملګرو ملتونو په مشرۍ د سیاسي پروسې پر پرمختګ او نورو مسایلو بحث وکړي. مایک پامپیو زیاته کړه د دمشق او سوریه د کردانو ترمنځ خبرې کولای سي په سوریه کې د سیاسي حل لارې یو برخه وي. د کورد ملیشو په مشرۍ ډلې چې د سوریه د شمال ختیځې برخې په واک کې دي ویره لري چې له سوریه څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو په صورت کې به ترکیه برید ورباندې وکړي. ترکیه بیا دغه ډلې چې د دوی پولې ته نږدې پرتې دي د دغه هیواد لپاره امنیتي ګواښ بولي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دسمبر کې اعلان وکړ چې امریکایي سرتیری له سوریه څخه باسي. په همدې حال کې د اسوشیتد پرس خبري اژانس د امریکا د دفاعي چارواکو له قوله راپور ورکړی چې امریکا له سوریه څخه د پوځي تجهیزاتو ایستل پیل کړي دي. د دغه راپور له مخې تمه ده شاوخوا 2000 امریکایي سرتیري په راتلونکو اونیو کې له سوریه څخه ووځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې سیمې ته د سفر په یوې برخه کې ابوظبي ته تللی ویلي دي چې له سوریه څخه د امریکایي سرتیرو وتل یو تاکتیکي بدلون دی. د مایک پامپیو په خبره د اسلامي دولت ډلې د له منځه وړلو ماموریت او په سیمه کې د ایران د نفوذ پر وړاندې مقابله پر خپل حال پاتېږي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای.
تاسو په مېوې نړیوالې موضوع تر اګرزوم د مندنې آسیا او د هند بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر هم ګډون وکړ. دغه غونډه د شنبې په ورځ د ازبکستان په سمرقند ښار کې جوړه شوې وه. د افغانستان د مشرانو جرګې ادارې پلاوی وایي له سیاسي، اقتصادي او د افغانستان د سولې موضوع لپاره دا ډول غونډې د اهمیت وړ دي. نور تفصیل رحمت الله افغان اوري.
د مشرانو جرګې ادارې پلاوی په ازبکستان کې د منځنۍ آسیا او د هند بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی ګډون د هیواد لپاره مهم بولی. د دغه جرګې نائب منشي فیصل سمی وای دغه غونډه له سیاسي او اقتصادي پلوه مهمه ده او له شک پرته د افغانستان په اوسنی وضعیت به بحث او خبرې وکړي. ښاغلی سمی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په داسې حال کې چې د تیر په پرتله په هیواد کې د سولې لپاره هڅې زیاتې سوې، هند او منځنۍ آسیا کولای سي چې په دې برخه کې مهم رول ادا کړي.
اشتراکی وزیر خارجه افغانستان هم دغه کانفرنس
هغه وای په داسې ناستو کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ګډون ډیر مهم بولم. په ځانګړي توګه په اوسنیو شرایطو کې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې مطرح کیږي، تر اوسه هند او د منځنۍ آسیا یو شمېر هیوادونه د امریکا او طالبانو ترمنځ له خبرو لرې پاتې سوي. په داسې حال کې چې دغه هیوادونه په دې برخه کې ښه نقش لوبولای شي د ازبکستان رسنیو راپور ورکړ چې د هند او منځنۍ آسیا هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه چې په سمرقند ښار کې جوړه شوې ده د شنبې او یک شنبې تر ورځو به دوام وکړي. په دې اړه په راپورونو کې راغلي په دغه غونډه کې به د منځنۍ آسیا هیوادونو او هند په سیاسي، اقتصادي، سوداګریزو، فني، علمي او دا شان فرهنګي او د زده کړو په برخو کې مسایل وڅېړل شي. له دې وړاندې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي و چې دغه غونډه به په سیمه کې متقابلو سیاسي او اقتصادي همکاریو ته د زمینې فرصتونه برابر کړي. بلخوا د ترکمنستان یو شمېر رسنیو راپور ورکړی و چې د ټاپي پروژې د جوړښت په موضوع د افغانستان له لارې هند او پاکستان ته د ترکمنستان د ګازو د انتقال په مسایلو به د غونډې په څنډه کې خبرې وسي. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو کارپوه انتظار خادم وایي چې د سمرقند غونډه د افغانستان لپاره ګټوره ده.
افغانستان په یو وخت کې د منځنۍ اسیا او د هندستان ملاتړ ته ضرورت لري، هم په اقتصاد کې او هم ټول په مسله کې. که اقتصاد لوړېږي نو په مستقیم ډول د افغانستان پر حالاتو باندې، د افغانستان د جګړې باندې، سولې باندې تاثیر غورځېدای شي. که افغانستان وکړي چې په یو وخت کې هم د سولې مسله او هم د یو وخت کې د اقتصادي مشترکاتو مسله حتمی کې د هیوادونو سره فکر کوم ګټه به ټول هیوادونو ته وي.
که څه هم د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تازه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو دغه وزارت وین صبغت احمدی د جمعې په ورځ په خپل ټویټر کې لیکلی و چې صلاح الدین ربانی په دغه ناسته کې ګډون کوي. بلخوا په راپورونو کې ویل شوي چې د ازبکستان په سمرقند ښار کې د ناستې یو برخه د افغانستان وضعیت ته هم ځانګړې شوې ده.
د مشال راډیوي مجله د سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرس پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
د شاعرانو زمزمي
چې دور بل د پیچو خمد سرنا پر وتما د زندګۍ د زیرو بم د سرنا پر وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړو وروټ سوات نو په ځین کې دارل چې په دې فلم جوړو
د هر څه په مشال راډیوي مجله کې د سې شمې په ورځ په درنیمو او د چهار شمې په ورځ په یو نیمه بجه
مشال لیډیو ته وګي. د پاکستان وفاقي حکومت اعلان کړی چې د جنوري په 23مه با پارلیمان ته مینی بجټ وړاندې کوي او د کاروبارونو د ودې لپاره به مالی مراحت ورکوي. نور تفصیل منور شاه نو.
د پاکستان د خزانه وزیر اسد عمر وایي د جنوري په 23مه با حکومت پارلیمان ته مینی بجټ وړاندې کوي. دا خبره نوموړي پرون د کراچۍ چیمبر اف کامرس یا سوداګرۍ په خونه کې سندکارانو ته وکړه. اسد عمر په دغه موقع وویل د دې مینی بجټ په ترڅ کې به کاروباري حالو ځلو ته لا نورې ښې موقع برابرې کړل شي.
د ټیکس په نظام کې هر ډول بدلون به له پارلمان د منظوریدو وروسته عملي کیږي. د ټیکسونو د غونډولو د وفاقي ادارې اف بی آر لخوا د خپلو قاعدو او ضابطو جوړولو اختیارات به محدود شي. دویم دا چې په دې مینی بجټ کې به تاسو د سرمایه لګولو او کاروبار کولو لپاره مالی مراد ووینئ.
اسد عمر وایي د دې اقداماتو په نتیجه کې به د هیواد اقتصاد وده وکړي. خو د پیپلز ګوند سینیټر بهرمن تنګي وایي د ځینو حکومتي ګامونو په نتیجه کې په هیواد کې سیاسي کړکیچ او بې باوري زیاته شوې، نو ځکه اقتصاد یې هم د مشکلاتو ښکار دی.
کله چې ستا ملک کې ټرسٹ بلټ اپ شوی نو دوی انویسټمنټ نه کوي. چې انویسټمنټ نه کیږي نو ستا ایکسپورټ ختم، ستا امپورټ ختم، ستا انویسټمنټ ختم. نو دغه لحاظ سره اکانومي سټیبل نه ده او د حکومت مینی بجټ تر روان دی. په دې مینی بجټ کې به بیا د پاکستان په غریب ولس باندې د ګیس په شکل کې، د بجلی په شکل کې، د ټیکسس په شکل کې مته چې یو بم غورځېږي او مطلب چې د غریب ولس په خپل بچو له دوه وخت روټه با عزت نشي ګټل.
بلخوا د مسلم لیگ نواز ګوند غړی او د خزانه پخوانی وزیر رانا محمد افضل خان وای تحریک انصاف په حکومت کې لراتل لوړاند ډیره دا وې کړې وي، خو اوس یې ټول کار په مینی بجټ روان کړی دی.
دیکھیں یہ کافی اس وقت تک تھوڑی سی انسٹیبل ہے ہماری
ګورای ترس زمونږ د ملک مالی حالت د عدم استحکام سره مخامخ دی. یو شمیر فیصلې چې د حکومت جوړولو سمدستي وروستو تحریک انصاف ته کول پکار وي هغه کې ډیر وخت ضایع کړ. خلک لا لوړاندې د اقتصادي بی یقین ښکارو، اوس به د مینی بجټ انتظار کوي. نو دا ډول حالت د هیواد اقتصاد ته زیان رسوي. پکار ده چې حکومت اوس په فوري توګه برآمداتو زیاتولو ته توجه ورکړي او هغه سنتونو ته چې په دې کې کردار لوبولی شي مراعات ورکی.
اسد عمر په پرونیو خبرو کې همداراز ویل اقتصاد د هیواد د بهرنۍ تګلارې هم یوه مهمه برخه ده او حکومت ژمن دی چې بهرنۍ سرمایه کاری او تجارت ته به وده ورکوي.
که غواړئ په خوندي توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ او له ویډیو آډیو لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشئ،
د آر اف ای آر ایل اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ،
هلته اخیری برخه ته لاړ شئ،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال ریډیو ته ورشئ.
دلته د خپل خوښې راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
د پښتو ژبې نومیالی سندرغاړي لطیف ننګرهاري ویلي د افغانستان نامنیو بدو حالاتو ته په کتو یې لسم دی راهیسي سندرې نه دی ویلي. نوموړي له مشال لیډیو سره په خبرو کې وویل د هیواد حالاتو خپه کړی دی، کنډې راشار انتخاب کړي او تردونه یې جوړ کړي. اسحاق امیری له لطیف ننګرهاري سره مرکه کړې او ورڅخه یې پوښتلي چې د موسیقۍ ډګر ته راتګ یې پلان کړی و او کنه. هسې یې ورپېښه کړه. نو ووایي نو هغه وایي
نو ولا پلان خو مورته نو دا د سیو تصادفي راتګ دی موسیقي ته شراغلې ما زکه چې یو خو دا چا خبره دا پلان خو هغه تسړې تړلې شي چې د کورنۍ د خوانه اجازه یې دا کورنۍ مشکلات هم شما په انټرویوګانو کې ویل دي دا کورنۍ مشکلات ډیر زیات وو نو دا یو تصادفي راتګ موسیقي ته شراغلم.
نو په کورنۍ کې چا ډیر مخالفت کولو؟
ولا په کورنۍ کې نو دغه ورونو زیات مزاحمت کو، مورجان هم زیات مزاحمت کولو، دغه زیات مزاحمت.
اوس څنګه دی؟ اوس خوشاله دی؟
اوس خو لا ډیر خوشاله دی. اوس دغه نه کیه نه کیره.
موسیقي مو په خپل زده کړی کا چا سره مو کار کړی او زده کړی مو کړی؟
دا څو چې په اول وختونو کې خو چون مونږ خدغه د ډاکټر صاحب نجیب په وخت کې مونږ د چا خبره هجرت هم نه دی کړی، نه چیرته تللی ټول عمر م افغانستان او بل خصوص په ننګرهار کې تیر کړی دی. نو هلته یو زمونږ یو سازمان په نامه د ځوانانو سازمان ورته ویلی، هلته مثلا د مختلف انجمنونه و، خیاطي و، خطاطي و، رسامي و، موسیقي و، سپورت انجمنو، نو ادبیات و هر څه پکې و. نو په هماغه وخت کې بیا موسیقي خو داسې یو شی ده چې د غلا شی دی، نو بس یو ته ګوره بل ته ګوره، نو مشکلات زیات دي پکې. څوک ته زده کی کنه هغه اصلي د پهلوانۍ چلم درته نه زده کی زیاتره درسان. نو دې له خاطره کله برالي ولی ته بم ویلې چاره ده څنګه چل دی، ته خو ما سره وایه چې دا زه به کوم ځای کې مثال کوم ځای نه به غزل شروع کوم، کوم ځای نه به مستي وایم، دا هغه کوشش هم زیات کړی دی.
ښه، نگراني صاحب خلک وایي چې دا سندره او ژړا هر سړی کولی شي، آیا دا همداسې ده کله موسیقي ګران کار دی؟
ولا زما په نظر باندې موسیقي خو ډېر سخت کار دی، ډیر ګران کار دی. موسیقي دومره اسانه خبره نه ده. او دویمه خبره ده چې هر څه نشي زده کولی، ځکه په اول قدم کې یو هنرمند ته لازمه ده یا وازخان ته لازمه ده چې هغه د یو ښه غږ خاوند دی، او دا غږ چې دی دا د الله تعالی یو داد دی چې انسان ته یې ورکړی که نه. بعد د غږ نه بیا د ده هغه ذهنیت او هغه انتخاب د اشعارو دا ډیر مهم شی دی زما په نظر باندې.
نگراني صاحب خلک په دې عصري موسیقي باندې نن سبا ډېر نیوکه کوي، هنرمندان ټول کمپیوټري شول، دلته سرم سمیږي، آواز هم سمیږي، نو ستاسې څه خیال دی چې دغه نوې موسیقي ښه کار دی کنه هماغه زوړ موسیقي سره باید پاتې شي وای؟
نه نه، دا بالکل دا غلط کار دی، دا غلط کار دی. دغه ټونینګ چې خپل باندې دی، ځکه چې زیاتره خلک دی باور په خدای وکړه چې هغه نن سبا ډېر شهرت رسېدلی خو هغه سا نه شي ویلی، بل خصوص په اوناسو طبقو کې.
په کوم نوي سندره نوي کلپ باندې کار کوي نن سبا؟ کنه
اسحاق جان به ډېر ښکلي اشعار مې دغه کړي دي، راټول کړي دي، چې هغه کې د بابردي صاحب اشعار دي، دغسې نګار پغمان صاحب اشعار دي، د شګیپال صاحب اشعار دي، ډېر ښکلي ښکلي اشعار مې راټول کړي دي، آهنګونه مې ترې جوړ کړي دي، تیار را سره دي. دغه زموږ د وطن حالات او هم زمونږ په دې هنر باندې ډېر تاثیرات کړي دي، ځکه چې خبرېږي روزانه. دلته بمبارو شو، هلته 15 شهیدان شو، هلته 10 شهیدان شو، هلته 100 شهیدان شو. تاسو په زمونږ په هنر او موسیقي باندې شخصا زما په ذهنیت باندې ډېر زیات تاثیر کړی، ځکه چې دلته یو مست آهنګ جوړ کوم یا یو مست سندره جوړه کوم چې دا اورېدونکي مینهوالو ته وړاندې کړو، او هلته بیا ګوره چې هغه سي حالې په کور کې جړای کنه نو موږ درد او غم خو سره شریک دي نو وجدان نو زنشم قبل اولې دا شی نو دې خاطر لږ زره مې د موسیقي چا خبره لږ سلو کړې دا لږ دغه تاخیر مې ورته ورکړې ده
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو
ستونزه او سرکار
په پاوکم یو لس بجو
د مشال مرکا
په یونی مو بجا
ټولنا او سخدریزی
په دونی مو بجو
د سولې پلور
په پاوکم درو بجو
سندره جادوګری
په درینی مو بجو
روختیا او درملنا
په سلورو بجو اس مشال ریډیو ته وګی او اوس شانواز ترګدی سره ملکیګو په کالو خان سوابه کې ترباب یوې د خوبن کی یا اکیډمۍ ته ورجو درا دی چورشو
کالو خان سوابه حضرت علی په شواړه کې درباب اکیډمۍ جوړه کړی او دی وای چې دا سات ور سره د شاګردانو شمیر ولس دی حضرت علی وای چې د هغه یو شمیر شاګردانو د هغه رباب زده کړي او زینو په نیمای کې پریخې ده ځکه رباب زده کول وخت هم غواړي او د ورځې لږ تر لږه شپږ غنټې پوره پوره توجه هم غواړي حضرت علی چې سهار پاتسي نو اول خپل څاروي نزدې غره ته وشړي او بیا خپل اکیډمۍ لرازي
لکه زمیدار خلک یې بل لکه څاروي داسې دغه مغلګه پورم لکه ځان خپل ساده دغه کړه پیلې کټه په زمیداری وسره وګنه پټی مټی لګ غیا مې مټر مټر را خوادي خو دا کارون وسرم کو دلم خپل ټیم ورګي اورې دن کې لګه زیات نه ګوز د اردو دغه غن لګه دا کیګن زیات تر مشران حلګ نه دی لګره په خوانه کې سي شوي یوسف خان او شربانو یاده چې لګه زړه دغه چې کومي دا خفي لګه
حضرت علی د نو خاریه وستا سره رباب زده کړو خو بیا کلی ترغه او اکیډمی جوړ کړه دی وای چې په سوابي کالو خان کې په هر دویم کور کې رباب شته دی خو د خوښش دی چې هر څوک غغولې هم شي
ولاد دغه دندل دغه داسې ولې چې چازيات دغه نه کو کنه اوسو ماشاالله لګ رو لګ ونه سیوا شوی لري کنه شوکیانم لګ رباب شو ډیر زیات شوی دی نو بس هر یو کار خو خپل ماشاالله برابر دی زمو خدا کوشش ته چې لګه خورې
حضرت علی دا وخت 22 کالونه دی او وای چې د رباب غغولو لپاره هغه د ثوابي نه بهر هم زی خو غواړي چې اکیډمي خو چلیږي بیا به خلک هغه له خپل راضي
یا ثوابي نه بهر کراچي ته د جلال آباد ته یو خپل غل کړو کم نه سیل زینو لري کنه سوات ته ولک بورام چې کم نه کېږي دا خبرې کنه نن دې جوړ لگا اړې درځي دی ویل کا
حضرت علی وای چې هغه کوشش کوي چې د رباب سره سره د باجی او د تبلی استاد هم راولي او په اکیډمي کې د نوې زده کوونکو لپاره کې نوي خو بیا هم دد پوینه چې خپل پیسې ورسره دومره نشته چې دکان پر لوی کړی او د زده کوونکو د پاره نور هنرمندان راولي شانواز ترغزی مشهد ریډیو کالو خان
تبصری شننی خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال 19 خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ
اس مشال ریډیو ته وګی او اس مشال ریډیو د نن ورځې د نه سات خبرونو درسته خبري غړی درسته خبرونو لنډیر د پاره مایک خپل همکار منور شاله ورکو
د پښتون ژغورنې غورزنګ بشر منظور پښتین وایي د پښتنو د بنیادی آئینی حقوقو د اخیستو او تحفظ لپاره به پر امن مبارزه جاری ساتي. نوموړي نن په ټانک کې د وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود لومړی تلین تلمانځون د تقویرا کې ویل چې د نقیب مسعود د وژنې یو کال پوره شو خو قاتلانو ته لا هم سزا نه ده ورکړل شوې. نن په کورمه کې د پاړه چینار ځای خلکو مشرانو د پرس کلب مخ ته احتجاجي مظاهره وکړه چې پکې یې له حکومت په سرکاري هسپتال کې د صحت سہولتونو پوره کولو غوښتنه وکړه. بل خو د پاړه چینار صحت چارواکي وایي تا مده چې د دې هسپتال نیمګړتیاوي باندې ډېر زر پوره کړل شي.
د پاکستان سپریم کورٹ پرون د پخوانی پولیس والا او ذهنی ناروغ تن خزر حیات د پانسي حکم ځنډولې ده. نو موړی ته په 2003 کال کې د یو پولیس افسر د وجلو په جرم کې د مرګ سزا اورول شوې و چې د جنوري په 15مه عمل کېدونکې و. د خزر حیات په اپیل سبا له اورېدنه کېږي. سعودي عرب پلان لري چې د پاکستان په گوادر بندر کې د لسو عربو ډالرو په لګښت د تیلو پاکولو کارخانه ولګوي. د سعودي عرب د توانایي وزیر خالد الفلاح پرون ویل هیواد یې د پاکستان او چین ترمنځ په اقتصادي راهداري کې د یو همکار په توګه رول لوبول غواړي. د افغانستان په هرات ولایت کې د وسلوالو په یو برید کې درې پولیسوالا او دوه ملکی وګړي وژل شوي دي. د دغه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې تیر ماښام رامنځته شوي دغه برید کې درې واړه برید کوونکي هم وژل شوي. تر اوسه د پیښې ذمواري چا نه ده منلې. د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو نن د کابینې د غونډې پر مهال وویل چې په تیرو شپږ دیرشو ګنټو کې جنگي جازونو په شام کې د ایران د وسلو په مرکزونو بریدونه کړي. د شام حکومت د دغو بریدونو په اړه جنوري په ولسمه ویلي وو چې زیاتره میزایلونه یې هدف ته د رسیدو وړاندې تباه کړی دي. او د چین سرکاري رسنۍ وایي دغه هیواد په شمال کې د کویلې په یو کان کې د چاودنې له وجې 21 کسان وژل شوي دي. رپورټونه وایي دغه پیښه کې شپږ شپېته کان کیندونکي ژوندي راایستل شوي دي.
د خبرونو لنډیز درته منور شاه وړاندې کول. اوس د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونو نه ما مجید بابر، منور شاه او تکنیکی ملګری نگین صادق ټول ته اجازه راکړي. هم په دې سپو به تاسو د امریکا غږ دیو ریډیو اوري. اوس د نړۍ په هر ګوټ کې چې او د مشال ریډیو مو واورېدو یو جهان مننه. او موږ تاسو اجازه راکړي. خاد آباد او بریالي اوسئ.